ما میزبان شما خواهیم بود. حالا همکارم عصمت ساروان در استدیو است.
ډیر مننه احمدی صاحب، ستړی مشه تقریبا 1.5 دقیقه وروسته، برابر 1.5 دقیقه وروسته به بیا هم استودیو کې سره یو او میکروفون ستاسو خبرونه به لاوریدونکو سره یو ځای پر مخ بیایو. خو اوس خبری مطالب لرو په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان دی د افغانستان له حکومت سره بیرته مخامخ خبرې پیل کړي. نور موضوعات هم له خبرونو وروسته در معرفي کوو، خو اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هندي چارواکي وایي چې تر اویا زیات کسان د دغه هیواد د کرارا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي، او د امریکا متحدو ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایښودلی شي. مجدن بیا پر طالبانو ژغ کوو چې د سولې پروسې د سولې قانوني او رښتینی پروسې ته داخل شي چې ټولو افغانانو ته یو شان حقوق او خوندیتوب ورکوي. دا پروسه هغه تاوتریخوالی پای ته رسوي چې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخامخ دي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر وویل ولسمشر باراک اوباما به د امریکایي قمندانانو د ارزونو له مخې په افغانستان کې له 2016 کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکوي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفره لږ وروسته پرون شنبه په دغه ښار کې لږ تر لږه د دوو چاودنو ژغ واورېدل شو. د چاودنو په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د ښار پر ډیپلوماتیکه سیمه راکټونه لګیدلی دي. خو د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ لګیدلی دی.
خوشبختانه
که در مربوطات ناحیه اول حسابات کرده وای. دی وی نامعلوم ځای د شار پر لومړی ناحیه یو راکټ لګیدلی، خو له نیک مرغه هیڅ راز مرجوب لې نه داره ولی. له بلې خوا د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد له نامعلوم ځای ازادي راډیو ته وویل چې دا برید طالبانو کړی او مرجوب لې اړولې دي. د حملې هدف افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر اخلالول وبلل. د هلمند امنیه قمندان وایي که د دې ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي، نو د رواني جګړې په کنټرول کې به له ستونزو سره مخامخ شي. عبدالرحمن سرجنګ پرون شنبه په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د 900 پولیسو هغه تشکیل ړنګ کړی چې د دولتي تاسیساتو او مؤسسو د امنیت لپاره ګمارل شوی و.
دا شرایطو کې باید نه په پولیسو کې کموالی راغلی وای، ځکه چې هلمند یو ډیر ستراتیژیکه نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې ده.
د هلمند امنیه قمندان هم دراز وویل چې د دغه ولایت بیلابیلو برخو د پولیسو افسران وایي چې دوی له وسلوالو د نشه موادو له مافیا او نورو بې نظمیو سره د مقابلې لپاره لا نورو سرتیرو او وسلو ته اړتیا لري. په غور ولایت کې پرون شنبه څه د پاسه 1300 کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د غور د امنی قمندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل چې دا نشه مواد د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي وو. د غور چارواکي وایي چې د نشه موادو یو شمیر قاچاقبر هم نیول شوي چې دوسیې څارنوالۍ ته استول شوي دي. غور ولایت د شمال او جنوب ترمنځ د نشه موادو د قاچاق یو مهمه لار بلل کیږي. هندی چارواکي وایي تر اویا زیات کسان دغه هیواد د کرالا ایالت په یوه عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي. د کرالا ایالت د کورنیو چارو وزیر رامش چینیتیالا پرون شنبه وویل په دې پیښه کې چې د پاراوور شارګي په پوتینگال عبادت ځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشوه 200 تنه نور ژوبل شوي دي. سیمه ایز رسنۍ وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اورلوبې وسایل وچاودېدل. په عبادت ځای کې یوه ودانۍ ونړېده او ډېر کسان ورلاندې مړه شول. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د شنبې په ورځ یعنې پرون په دې هیواد کې خپلو اتباعو ته وویل په انقره او انطالیا کې دي له زیات احتیاطه کار واخلي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې ترکیه په دې ورځو کې له څو اړخیزو امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. ترکیه د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې فعالیت لري او په کور دننه له بیلتون غوښتونکو کردانو سره په جګړه بوخته ده. د بلجیم څارنوالان وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس همغه څوک دی چې خولۍ پر سر ده او د بروکسل په هوایي ډګر کې له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم څارنوالانو پرون محمد ابرینی په تیروریستي وژنو او په تیروریستي ډله کې په فعالیت تورن کړ. ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د مارچ په 22مه نیټه د بروکسل په هوایي ډګر او ترمځکې لاندې ریل کې دریو ځانوژونکو حملو کې 2 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د ترکمنستان ولسمشر د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندې لیرې کړل. د قربان قولي بردي محمدوف له خولې ویل شوي چې دا چارواکي په خپلو دندو کې د جدي نیمګړتیاو له امله لیرې شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر دا چارواکي په داسې وخت کې له دندو لیرې کړي چې د دې هیواد اقتصادي وده کمه شوې او صادرات هم لشوې دي. نړیوال بانک تمه خودلې ده چې په روان 2014 میلادي کال کې به د ترکمنستان اقتصادي وده 6.3% کې راټیټه شي. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو او د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې په طالبانو ژغ وکړ چې د سولې خبري بیا پیل کړي. خو د سولې عالي شورا وایي روانه میاشت به د سولې خبري پیل شي.
څلور اړخیزه ناستې د 15مې دورې دغه اپریل ما کې دایریږي.
دفاع وزارت وایي د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د بمبارۍ په اړه څېړنې کیږي.
هغې په اغله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی. موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي.
د مدني ټولنو فعالانو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کمپاین اعلان کړ. دفاع وزارت وایي د کورنیو تولیداتو ودې او د لګښتونو کمولو ته پام زیات کړی.
3 میلیارد افغانۍ څکر موږ په اصطلاح تصرف لرو. یو معقول رقابت هم رامنځته کړی ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي. جان کیری چې پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق 6 کاله پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. دا ویل طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزې غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوې خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمېر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وبله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد
د ویلنی کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات وروستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملای. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقوقو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی. جانکری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جانکری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي بلکې دا سیاسي توافق د 15 کلنې دورې لپاره دی.
لبل خود افغانستان د سولی عالی شوراوی په روانه میلادی میاشت کې به د وسلوالو طالبانو لاستازو سره وګوري. د دې شورا مرستیال آزادی رادیو ټول پاکستان ژبنه کړی چې د 15 ارخیزی ناستی له جوړېدو وروسته به د طالبانو استازی د خبرو میستک شینوي. خوب په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره سیاسي لوبه کوي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د سولې پاړه د نهیلیو له زیاتېدو سره سره د سولې عالي شورا وای پاکستان به نور د سولې په بهیر کې پلمې ونه لټوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر هوچخون وای چې په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان لخوا شویو ژمنو ته د دغه هیواد نه پاملرنې پر پاکستان د امریکا او چین فشارونه زیات کړي دي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ژمن دی چې د اپریل اشتی تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تر سره کړي.
فلور ارخیز ناستې د بنزیم دورې دغه اپریل ما کې دایریږي. تر تا جزیز هم دا ژمنه وکړه چې پس له فلور ارخیز ناستې مخامخ ناستې د افغانستان د هیئات او د مخالفین مسلح د هیئات
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې د همغږۍ د ډلې څلور بیلابیلې ناستې ترسره شوې دي. په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو استازی دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو داسې ونه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي بیا وویل چې له طالبانو سره په مارچ میاشت کې خبرې کونه شوې چې پاکستان له خپل ژمنې په شا شو. اوس بیا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د رواني اپریل میاشتې تر پایه پورې به د سولې په تړاو 15 څلور اړخیزه ناسته وشي. په همدې حال کې افغان څېړونکي وایي تر هغه چې پاکستان خپلو غوښتنو ته ونه رسیږي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت به یوازې یوه هیله وي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی.
پر خبرې چې تدل کوي نه پاره کوي چې هغه فرصت پیدا کړي. هغه ګروپ چې د عبدالغیم ذاکر په مشرۍ سراجالدین حقانی او افسیجو کړي هغه به تکوي شي د افغانستان د جنگ لپاره. خوشبینانه په پاکستان باندې باور کول ما باور یو تیرموتل
د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان رول مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه پاکستانی چارواکو هم منلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د هیواد پر خپل نفوذ لري. خو افغان کارپو احمد سعیدی ټینګار کوي تر هغه چې پاکستان د سیمې او نړۍ له فشارونو سره مخ نشي د هیواد به د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروستیو پرلپسې بارانونو په یو شمېر ښارونو من جمله پلازمینه کابل کې خلکو ته کړاوونه پیښ کړي دي. همدارزې په ځینو ولایتونو کې سیلونه جاری کړي چې له کبله تلفات هم اړولي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د دې موضوع په اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. دا خبرونه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې وړاندې کیږي. اوس په سالس محمد صالح څخه وغواړو چې تاسو ته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي.
د نړۍ ګڼو رسپنو او خبرونو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پر پرونی ناڅاپي سفر لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي جان کیری له افغان حکومت نه د ملاتړ څرګندونو لپاره د شمې پراس کابل ته لاړ. پلیکنه کې راغلی دا سفر په داس وخت کې کیږي چې د افغان حکومت محبوبیت کم شوی، د افغانستان اقتصاد کمزوري شوی، وسلوالو خپلې حمله زیاتې کړي او افغانان له هواده کډوالۍ ته مجبور شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغان حکومت تا افغان امنیتي ځواکونو نه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي جان کیری له افغان لوري سره د وارسا او بروکسل پراتلونکو سرمشریزو کې افغانستان ته د مالی مرستو در جلبولو پر څرنګوالي هم بحث وکړ. په دې کتنو کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو پر هڅو هم خبرې اترې سوي دي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خبرونې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د طالبانو مشر تر کلنیو عملیاتو مخکې خپل قدرت غښتلی کوي. د لیکنې په پیل کې راغلي د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پر خپل مخالفانو د غلبې په حاصلولو او یا هم د هغوی په لمنځړولو سره د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې غواړي خپل قدرت لا پسې پراخ کړي. منصور په تیر دوبی کې وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مرګ خبر خپور سو ځان د طالبانو رهبر اعلان کړ. خو د ډیجیټل ژورنال په باور د طالبانو ګڼو مهمو قمندانانو له ملا منصور نه بیعت ونه کړ او ادعا یې وکړه چې د خپل انتخاب په پروسه کې چې په بیړه ترسره سوه درغلي کړې ده. منصور په وروستیو کې خپلو پلویانو ته په یو پیغام کې وویل راځئ صرف د الله د رضا لپاره په قوي ارادې او لوړې روحیې سره د دشمن په وړاندې قاطع جنگ ته ځانونه تیار کړئ. ډیجیټل ژورنال لیکي طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې دوه وتلي مخالفان یې ملا عبدالمنان چې د ملا عمر ورور دی او د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب ته به د کوټې په شورا کې چې د طالبانو د رهبری شورا ګڼل کیږي څوکۍ ورکړل سي. بل خو تیر اونۍ ملا قیوم ذاکر له ملا منصور نه بیعت اعلان کړ. خبرونه لیکي دا څرګنده نه ده چې د طالبانو دغو مهمو مشرانو په خپله خوښه خپل دریز بدل کړی کې د پاکستان پوځي ادارو چې ویل کیږي له منصور سره نږدې اړیکې لري ورباندې فشار راوستلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر وایي یو پلاوی ګمارلی چې په سیمه کې د تیرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژل کېدل ثابت کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکي تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکي کسان وژل شوي او کنه.
د هغې په هکله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی. موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په هکله باندې ووایم.
د تیرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوص ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوص ملاتړ د ماموریت یو بیان فرناندو استریلا وویل
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مونږ کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه پورز لغرمې ورسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي، خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي. بلخوا د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداری ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په موافقو کې شفافیت د کورنی تولیداتو پیر او سرعت ته ډیره پاملرنه کړې ده. په تخنیکي او لوجستیکی برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د شفافیت او سرعت د ساتلو په خاطر د قراردادونو شمیر له 1550 څخه اویو ته راټیټ شوی دی. د وزارت دا چارواکی وایي تمه کیږي چې د دغو تغییراتو پر اساس به دفاع وزارت شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ وسپموي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په پخوانیو قراردادونو کې د میلیونونو ډالرو فساد له رسوایۍ وروسته د یاد وزارت چارواکي د نوي تړونونو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی د شمې پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د تدارکاتو، البسې، اعاشي او لوجستیکي برخو په تړونونو کې میلیونونو افغانیو د سپما تر څنګ لازم نور اصلاحات هم راوستل شوي دي. هغه وایي چې سږ کال به افغان ملي اردو ته 1,690,000 یونیفارم د هیواد دننه برابر شي چې د نورو ګټو تر څنګه په قرارداد کې 200 میلیونه افغانۍ سپما راغلی ده. دا چې د دفاع وزارت په نو دغو تړونونو کې څه توپیر راغلی ښاغلی احمدزی پاړه وایي
3 میلیارد افغانۍ څکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم سالم رقابت هم په جریان د افر ګوشایي کې رامنځته کړی ده. همچنان پروسه د ارزیابي د یو قرارداد هم په دلسوزي او د شفافیت په نظر کې نیولو سره مختبه ولای ده، د دونر رضایت هم ترلاسه کړی ده.
له دې وړاندې د تدارکاتو کمیټې لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ډیرو تړونونو کې د فساد موجودیت ښکاره شوی دی. د دلوي په میاشت کې لاغې وروسته چې د دې وزارت د تیلو په پخواني قراردادونو کې 215 میلیونه ډالر اختلاس ثابت شو، جمهور رئیس غني د دې وزارت هغه قرارداد لغوه او د ډیرو نورو د څیړلو امر یې صادر کړ. دفاع وزارت د افغان حکومت د تدارکاتو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې د معلوماتو له مخې هر کال 8 میلیارد افغانۍ څخه ډیر تړونونه لاسلیک کوي. په همدې حال کې د تخنیک او لوجستیک په برخه کې د دفاع وزارت مسؤول غلام سخی احمدزی وایي چې د دې وزارت په قراردادونو کې د کورنی تولید برخې پیاوړتیا ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه شوې ده.
قراردادای وزارت دفاع ملی باید
دی وایي د دفاع وزارت قراردادونه باید د هیواد د کورنی اقتصاد د محرک او پیاوړتیا د فکتور په توګه بدل شي چې په دې برخه کې اوس پاملرنه ډیره شوې ده. افغان حکومت داسې وخت په قراردادونو کې د شفافیت په تامین ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې د افغان حکومت په تیره بیا د دفاع وزارت سره د مرستو د دوام لپاره شفافیت او حساب ورکونه شرط ټاکلی دی. د روانو چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي چې د شفافیت لپاره د افغان حکومت هڅې ممکن د وارسا او بروکسل په غونډو کې د دغه هیواد سره د مرستو په دوام اغیز وکړي او له همدې امله باید د حکومت هر قرارداد واضح او له فساده خلاص وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د یو کمپاین له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. لسکونو مدني فعالانو پرون شنبه له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. په دې اړه نجس اپی راپور لري.
د مدني ټولنو د غول زګونو فعالانو د یو کمپاین ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او له هغوی وغوښتل تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. دغو مدني فعالانو پر جامو، جنتریانو او کاغذونو یو شمېر لیکلي شعارونه پولیس او ښاریان د یو بل تکمیل کوونکي دي د عامه پوهاوي په خاطر پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو وویشل. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخنده زهرا نادري او د دې کمپاین یوې فعالې خبریالانو ته وویل د ښار هر وګړی مسؤلیت لري تر څو د افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره هڅه وکړي.
اگر هماهنگی قوی بین شهروند
که چیرې د پولیس او شهریانو ترمنځ همغږي وي، یو مجرم هیڅکله دا جرأت نسی کولای چې خپل هدف ته ورسیږي او د خلکو ترمنځ ویره او استراب رامنځته کړي.
میرمن نادری وویل خلک باید یو ځای شي تر څو وکولی شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو لپاره کمپاین ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته کمپاینونه شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي له دغه کمپاین نه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو عبدالرحمن او شاولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین د پولیسو او نورو افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر کیږي تر څو وکولی شو چې په هیواد کې خوندي ژوند ولرو.
ډیرې ښه خبرې دي بای چې خلک د خپل ملت ته خدمت وکړي، خپل پولیسو ته خدمت وکړي او پولیسو ته دغه مشرانو ته دغه حق دی چې د عامو سره ډېر همکاري وکړي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دیشتنه بلوڅو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. په وژل شویو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي تنظیم یو قومندان عبدالنبی بنګولزای هم شامل دی. خود ورکو بلوڅو کورنۍ اکثره وایي چې په داسې عملیاتو کې وژل کیدونکي کسان وسلوال نه بلکې له مودو راهیسې هغه ورک بلوڅان دي چې پاکستاني امنیتي ادارو په مرموز ډول تښتولي وي. په دې اړه د بلوچستان څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور ووري.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبری غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دیرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګولزای هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بمې چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته پتلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوه ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې، د سرو زرو کټوري مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پښتنې په جواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شویو او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د دې خبرونه په دوام کې البته لاندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې د ورسته ورختونو لکبل د خپل سیمو په اړه ستاسو نظر غواړو. زموږ له معلوماتو سره سم یو شمېر خلک ورسته ورختونو کړولې دي په تګ راتک، خصوصا په لوی ښارونو لکه کابل کې خلکو ته مشکلات پیش کړي دي، او په یو شمېر ولایتونو لکه اروزګان کې تلفات اړولي دي، خلکو ته مالی تاوانونه اړولي دي. په یاد لري چې د لسو بجو په خبرونه کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو، خو اوس 8 بجې او 30 دقیقې دي. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرې بیا پیل کړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د 2 چاودنو غږ واورېدل شو. د هلمند امنیه قومندانۍ وایي که د دغه ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي، نو دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. هندي چارواکي وایي تر 70 زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګري بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل. او د بلجیم څارنوالانو وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس هم هغه خولی پر شخص دی چې د بروکسل پر هوایی ډګر له 2 ځنګوژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي.
سلام مجدد به شما. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. در این برنامه مایکروفون شما اسمت ساروان و من ژکفر احمدی تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان میزبانتان خواهیم بود. مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر شاهد ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلابها بوده. در نتیجه این سیلابها به مردم هم آسیب جانی و هم خساره مالی رسید. باشنده های پایتخت افغانستان هم از این مشکلات در امان نماندند. گفته می شود که تجمع آب باران در سرک های کابل خانه ها و دکان های زیادی را تخریب کرده. بر اساس گزارش ها در نتیجه فرو ریختن در و دیوار خانه ها مردم مجبور شدند تا به جاهای دیگر بروند. نبود کانالیزاسیون از عوامل عمده پر از آب شدن سرک ها خوانده میشه. این مشکل بالای زندگی شما چقدر اثرگذار بوده؟ مسئولیت حکومت چیست؟ پرسش دیگر همین که آیا خود مردم تا چی حد میتوانند در جهت جلوگیری از چنین مشکلات کار بکنن؟ بیاین که در همین مورد صحبت بکنیم. به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. اینها شماره های تماس با برنامه ما هن: 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
بله، لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته وویل چې د وروستیو و بارانونو لکبله د کابل ښار ډېرې کوڅې او واټونه له اوبو ډک کړي دي. حتی په ځینو سیمو کې خلکو په سطلونو کې له خپلو کورونو اوبه ایستلې. احمدي صاحب همداسې ده کنه؟ ځینو تصویرونو کې هم همداسې وښودل شو. بارانونو په ځینو ولایتونو کې سیلونه هم جاري کړي دي. اروزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سیل زیات تاوانونه وراړولي. په دغه ولایت کې شاوخوا 40 تنه مړه شوي او ډېر کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. په افغانستان کې که ورښت نه کیږي له وچکالۍ خلک کړیږي، او چې کیږي بیا د سیلونو او نورو مشکلاتو سبب کیږي. که باران نه وریږي هم مشکل دی، که وری هم مشکل دی
بدون شک.
بله شکه چې باران رحمت دی، خو چې کله ډیر زیات شي بیا دا رحمت یو څه مشکل پیدا کی.
بله، خصوصا امسال البته سارانس مشکلات زیاد ریزش باران و سیلاب که در نقاط مختلف افغانستان جاری شده به مردم به وجود آورده.
نو خصوصا په دې شارونو کې لکه کابل شار چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دي. د خلکو تګ راتګ له مشکل سره مخامخ کړی دی، حتی کورونو ته اوبه ورغلي دي، سړکونه خو ځینې خلک وایي چې کښتیو ته ضرورت ده چې باید په کښتیو کې لاړ شي یو ځای نه بل ځای ته. په دې کې د ښاروالي مسؤلیت څومره دی؟ آیا ویالې نه دي جوړې کړي، ویالې نه دي پاکې کړي؟ کانالیزیشن خو ډېره لویه خبره ده. تاسو احمدي صاحب ورته اشاره وکړه چې زه ګمان نه کوم چې په لنډ وخت کې د افغانستان وتوانېږي چې کانالیزیشن ولري، ځکه چې تر دې ډېر نور ابتدایي شیان نه لري. خو بیا هم البته ضروري شی دی تر څو چې کانالیزیشن نه وي تر هغو به دا مشکلات وي. لیکن یو بله مسئلې ته هم کم اشاره وسي بد نه ده چې ټول مسؤلیت یوازې په ښاروالو موانه چو. هغه دا ده چې په کوم ځای کې چې ویالې جوړې کړې دي، هغه ویالې خلک پاکې نه ساتي، خپل ګندونه کثافات همدغو ویالو ته اچوي او په نتیجه کې دا ویالې بندې شي او بیا اوبه په سړک وبهیږي او د سیل سبب شي.
مردم هم مسئولیت دارن. بله، و شما میتونین به صفحه انترنت ما هم سر بزنین در مورد تجمع آب در سرک های افغانستان، بخصوص در کابل گزارش های ویدیویی داریم که برای شما شاید جالب تمام شود. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، با پیام فرستادن پیام از طریق شماره 818 هم میتونین در برنامه مایکروفون شما سهم بگیرین.
او د اسکایپ پته به هم زورت اعلان کرمه چه radio.azadi radio.azadi زموږ د اسکایپ پته ده. که څوک انټرنیټ لري او اسکایپ لري، له دې طریقې هم کولی شي لمر سره تماس ونیسي. اوس به ورشو چې لمرنه اوریدونکی مو څوک دی او څه وایي. مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام خدمت نو احمدی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی. فقط پیشنهاد حوال من است که وقتی کسی جرم میکنه به قوالی و حمله پولیس شاروالی وقت نفر را بیده در تمام مسیرهای آب بلند منزله را خود شاروالی کابل پلان میکنه. شما بیده از پای مرکز تا دانباغ این بلند منزله را پلان اسرائیل جور کردن بالا بیده پاک باشه. شما در مسیر هر آب امی سایی تایمانی را شما آب خیلی این سایی نیزار بود، باید یک چمن ارث نشد. این کنو پلان کردن یک جنات دیگه موضوع دیگه که تمام سرمایه ملت به کوه بالا شده. شما در سال بعد پنج سال بود که موسم تغییر بکنه، بازبوری های شدید صورت بگره، بزرگترین مشکلات هم از مایی در ساحات کوهی خانه جور کنید دویده می باشه. مشکل حساسی هر شاروال که نیاید فقط شما بین در مسیر باغبالا سایه سبز بود، رولا امان پران جور کنید. چرا این شاروال های جنایتکار اینا محکمه نمیشن؟ شما شاروال بینید نمانده سیب از دفت گاه فارش شده بود، چرا این شاروال شده؟
بله دوست عزیز، سوال مشخصی است که تجمع آب در سرکای کابل و ریزش باران سنگین مشخصا بالای زندگی شخصی شما چقدر اثرگذار بوده؟ چی مشکل برای خودت ایجاد کرده مشخصا؟
احمدی سر محترم، فقط شخصا خودم تو وقتی به وظیفه میرم دونی سه ساعت پناه در مسیر را در موتر میمارم. وقتی به وظیفه میرسم می غیراره شدیم. بزرگترین مشکلات به مردم شریف شهر کابل این موضوعات آب است. یک روز نیست دو روز نیست شما بسیری که از خیلی خورا به چرای میدان آب تجمع کرده. وقتی کمی سرک از جور میشه از دکتر آیا آبی از این تنها جوی بوده که آب استاد بوده یا آب بره باید مسیر خود؟ آیا دنی بسیر پلان شما بیم داره که خورا اگه وقتی میده کم آب بلند تجمع میشه چرای سیتی که سر در دخط حفر میشه بازی کنکریت میده تا کنکر آب نمید و تخلیش میکنه. همین کانویسینه که آبیر آباد است مقابل چرای سرسبزی است. فقط سه چیزی من نفر ماش نگره رئیس امو بخش سرسبزی چاروالی کابل موجود است. مشکل حساسی است که چاروال تخنیکی، چاروال مسلکی به شهر کابل تا این جا و سیستم کانالیزاسیون در کابل باید به نقش داوودخان که بود از قسمت شاه شمشیر ولی تا پل چرخی به زیر افر میشد به سبب سیستم کانالیزاسیون.
هر تشکر. اجازه بدین که تماس های تشکر از تماستان. اجازه بدین که تماسهای دیگی تلفن هم بگیریم.
بله ډیره مننه. دوی شما معلومات هم در لودل کوری ودان. بل اردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
سلام، خوش آمدید، بفرمایید.
شما برنامه شنونده شما سلام احترام تقدیم کرد اسلام الدین زاهوش از ولایت تخار تماس گرفتیم.
بفرمایید زاهوش صاحب.
اما وقتش یک اداری از این گفا سری دولت است، یک مقدارش هم سری مردم. مردم خودش هم باید توجه بکنه. سرکا که تیرو برمیشن اکثر جا شما ببینید از چیزی بندلی فوت ایشوز هست. یوم باید دینا توجه کنه مردم. اما گفا منه که سری دولت بیاندازید با خودمونم یک مقدار اقدام بکنیم. شروع در این فضای بهار است، این بارش و باران های پای هم یوازی که درست است رحمت خداوند است. باز وقتی وقت وزی سبب غزی غضب خدا میشه مرجای مختلفی که زمان به حساب بودیم تا نه اینکه اما گیره سر دولت 50% که دولت توجه نکنه، 50% که خود ما باید توجه بکنیم که شهر ما به حساب گل و گلزار.
زاور صاحب، خودت به عنوان یک باشنده افغانستان در قسمت جلوگیری از تجمع آب در سرک ها چی مسئولیت داری؟ چی کار از دست خودت ساخته است تا چون این مشکل پیش نیاید؟
شخصا خودم خود یک شخصی معلوم هستم، از دوستم هیچ کار نمیه. وقت دوستای خود تشویق میکنم برای چیزی که خودم یک مثلا یک چیزی را که میخورم را وقت در جیب خود میدونم در دمی رو نمیدازم، یا دوستای ما همیش تشویق میکنم که مثلا شما نوال بنشانین یا دیگه کارای همی انجام بتین که بخاطر سبب اذیت یا زر دیگر رو نشه و رای آب بند نشه به حساب بمیشکل مردم بیچاره مواجه نشن.
تشکر از تماس شما.
گرده ودن حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین و لسوالی چخلی کلی وی داوز پسنگین که بارانده یو بلاوردون که صدیق الله صادق ملی کلی وی په هلمند که ورشت او سیلاب مالی تاوانون خلکو ترسولی او زیادتی کرنیزی مزکی تخریب کلیدی. او میرویس لخانشین و لسوالی چخلی کلی وی په خانشین که سخ سیلابون را غلیدی. ده تلیفون للاری اوردون که لرو میروانی.
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
مهربانی کوی صاحب خبری وکی.
برنامه مایکروفون شماست. سلام، خوش آمدین، بفرماین.
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر، ده محمد قاسم زواک پیغام با ولولم چی دفن بیسیم داتا سواتلس شمیری بانی راستوالی دی نورا وردون که پشن وی زواک صاحب ده هلمند چخه دا پیغام دیکل وی په هلمند که دیر سیلابون راغلی دی او په ناوی ولسوالی که اتیا کورون ندیدلی دی او خلکو تا دیر مالی تاوانون رسیدلی دی.
تشکر از پیامه هایتان که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال میکنین. شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست.
مهربانی صاحب. و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب. مهربانی استاسی خبری اورو.
دا پیرمن ورات هیڅ کوم نظر نه دی لکه تاسو چې ګام تراله وي دا روانه ټول ولایتونه د دوی د پیرمن ولایت نه دی ولی په څه خاطر
ولی د مخ کې ستاسو دی واوریدون کې د هلمندوال نظر مخبور کو چې وای پسنګید کې باران وري. خیر، پر حال به حمله تاسو مننه. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو.
و لطفاً رادیو ایتان را پخش کنین.
سلامت توسی. لطفاً لر رادیو لری شی یا ایتی تکی.
برجانیم در کندر و دنیسی بسوالی سنستاز را پتماس.
میره بانی که ویسی.
زمش کول سوالی که بارانه نویس و نمانگر نیچا تزیانی زیان را بولی دیدی مایی. خیر بارانه نویس و لخواه
در خیلی. در مننه، سلامت و سه کردی ودن. بل اوردون که هم لرو.
بفرماین، رادیو آزادی است، صحبت کنین.
مهربانی.
بله، سلام و احترامات است و محترم ملمانو اوردون که تم رانده کوما.
سلامت و سه.
سروان صاحب نیمی صاحب آن بخاگنی.
بله بله، اورو احمدی صاحب بینن. مهربانی.
نا دلمنان دخی کمر کابل در قرباغ ندم. ما پر نظر بانی در کالیسون تلید افغانستان پر کابل خیر که خوششان. کچی را مثال سرکون جور کرسیم خود در دو راو دو بو پسلا دمونگا ساده شبه بانی. دا نوې خپل چې بیرته سړکونه خراب کیږي او دې کې د عام خلک چې نه چې کولایوالو څخه دغه ښاروالۍ سره د خلکو نه پیسې په دغه باره کې اخلي باید هغه پیسو باندې دغه اول د اوبو خلو زه خپل ښار ته خبره ستلی وم ډېر په مشکلات مو ترتې اوبو کې روانې او یو بله مثال یو نظر مو بل دغه و چې دغه هلمند کې مثال ډېر خلک وژل شوي دي او ډېر بارانونه شوي و روزګان د هلمند کې دې خوا زلزلې اوس خدای خلکو کومکونه وکړو ما داسې یو نظر ده مثال باید دغه د شمال او د نور جو خلک تا شخصي تجارانو هم هغه خلکو سره کومکونه وکړي کېده کې له منځه تللي مثال کورونه خراب شوي غټه بحران شوی ده هلته باید شخص کسان د دولت کې یعنې شخصي خلک هم غټ غټ تجاران کومک وکړي هم د وطن د یووالي لپاره ګټه لري او هم دغه خلکو د ستونزو لپاره ګټه لري ډېره
مننه
تشکر از تماس شما شنونده دیگر هم با خود داریم سلام خوش آمدین بفرمایین
تلفن متاسفانه
تماسشون قطع شد
تو پیغام بو بلبلو
بله چند پیام دارین بفرمایین سب
په زابل او میزان ولسوالی زابل په میزان ولسوالی کې باران تاوان اړولې ده دا پیغام متاسفانه چې رالیجون کې بله رالیجون کې نسیم حریفال دی دا نوم په اول ځل لپاره ورمه بل اردون کې قلندر له تخار لیکلی دی
بله قلندر از تخار می نویسه که به فضل خداوند امسال در ولایت تخار باران بسیار خوب شده
نور احمد له کندهار لیکلی دی چې له ګرانو هیوادوالو څخه له کوم چې حلال کشتونه وکړي او د کوکنارو څخه ډډه وکړي د تر دې پورې لیکلی دی چې بیا به سیلونه ناراضی
حکیمی از بدخشان نوشته که خیزش آب دریاها امسال زیاد شده و امکان ای وجود داره که باشنده های البته از این ولایت از خانه هایشان بیجا شوند و حکومت باید در زمینه اقدامات را روی دست بگیره
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخه لیکلی ویدل تا زیاد بارانو نوشول خلق دیر ورته خوشحاله دی پا ویش که دویش پا بازار که کندی که پرشته خو باران خونو طبعا مشکلات هم لری لیکن پا مجموع که دوی خوشحاله دی دا هم دی خوشحاله خبره ده چه دیر خلق پی خوشحاله هم دی
بله و عبدالستار آخونزاده می نویسه که در ولسوالی بالا مرغاب هم باران باریده و خوشبختانه آسیب بر باشندای ولسوالی نرسانده
لشمرغه اوس په بیا هم د تلفون لاري د اوریدونکو نظرونه وورو مهرباني کوي آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
سلام خوش آمدین بفرمایین
مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني متاسفانه چه تلفنی
فکر میکنم مشکل تخنیکی امروز وجود داره چند تماس ما قطع شد
دادی باران علت ویده هم کدیش
فکر میکنم سلام خوش آمدین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام
خوشحالم
من نه سلام
برشنا اومیدم لمن دلایتنا
مهربانی کوی
مننه غوښتنه مې ده د خپل هیوادوالو څخه چې په هلمند کې په ډېرو ستیو کې د هلمند ولایت نه خبرې کوم
بلې بلې
اما ډېرې ستونزې شته ما هغه کې چې پرې جنګ دی خو دغه په سر بیا سیلابونه هم دلته راغله موږ هېڅ مرسته ونه لیدله د حکومت څخه باید خپل به ټول افغانستان سره مرسته وشي داسې نه چې د یو ولایت سره مرسته کېږي سره نه کېږي
بله صاحب ډیره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کو کورودان بل اوریدونکو یې حمله رو
بله و از خانمای دیگه هم خواهش میکنیم که اونا هم با ما در تماس شون و در مورد مشکلات ناشی از ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلاب در مناطقشان صحبت بکنن مثل مردا
بله اکثرا متاسفانه چې دوی کمی خبری کوي په خصوصی په داسې مسایلو کې کله کله خو داسې مسایل موږ مطرح کوو چې بیخي له دوی سره ارتباط لري له ښځینه طبقې سره ارتباط لري خو متاسفانه دوی پکې کمه برخه اخلي اوریدونکی لرو مهرباني
سلام به شما و شنوندگان شما فراز رفیق لوگر
صدیقی صاحب خوش آمدین بفرمایید
زنده باشید. من میخواستم بگم هرچند افغانستان لحاظ حوادث طبیعی و خصوص سیلاب یعنی جاری شدن سیلاب یک کشور چندان آسیب پذیر نیست، در ولایت من دارم صحبت میکنم، خود دولت بیشتر چون مردم کمتر یا جمعیت کوچکتر در محیط وسیع‌تر زندگی میکنند، مثلا اولیهای چهارتا که شما بیدین کوچکترین اولی سر چهارتن بیشتر کمتر نیست، آنقدر مشکلات سیلاب یا جاری شدن آب ناشی از باران قدر مشکل ایجاد نمی کنه، اشکال ایجاد نمی کنه. من تا زمان ما در درون کلان شهرها بخصوص کابل که بیشتر مورد دید همی است پایتخت، واقعا اینجا چون جمعیت بیشتر در حالت کوچکتر ناز زندگی میکنند و خود این خواه کابل تودی است که یک مناسب جذب یا نفوذ آب نیست که آب جذب بکنه و شما زمانی که یک باران حداقل اندک میباره شما میبینید که آبها جاری میشه، یعنی نه تنها از لحاظ اجتماعی.
بله صدیقی صاحب با معذرت که
از لحاظ حیثیتی به خاطر یک ملت و دولت خیلی مشکلات و بزرگ
صدیقی صاحب
نداره.
اگر صدای مرا میشنوین با معذرت حرف شما رو من قطع میکنم. شما بدون شک به کابل رفت و آمد دارین، در جریان چند روز اخیر به کابل رفتین و با مشکلی که شما به خاطر تجمع آب در سرک ها برخوردین دقیقا چی بوده؟ میشه یک تصویر بتین از وضعیت موجود؟
دقیقا شما زمانی که به کابل بیان در جاهای آب ذخیره است، مامان شما میدین که داخل کابل ساحات یا شما تا کوچه ها و خیابان های کوچک از این اسپاسیزی نیست گلای ایجاد شده در بعضی مکسایی موترها را تنازم نیست بسیار بنامود قوانین مراحت نمی کنه از لحاظ اجتماعی و کسی که پیاده می باشه موتر خیلی تیز می رانه کالای گنتان گروش در می شه گلای بسیار زیاد است و یک کانالیزاسیون در بسیاری قسمت ها مثل ما در کوچینه و زندگی میکنیم خونجا هستند تپه های زمین شکل مایه نداره آب کانالیزاسیون شد خیلی به شکل وسیع جوی های بسیار بزرگی ایجاد شده مشکل از لحاظ آب نیست مدر در مناطق مثل خیرخانه هم مناطق کارتی پیوان خیلی مشکلات بزرگی ایجاد شده بخاطر دست از این مشکل به نظر من یک اراده بزرگ سیاسی ملی ایجاد شد و سهات استملاک شد و یک تیم بزرگ انجینیرسی ایجاد شد که به شکل اساسی از سهات به نظر من این صلاحیت و این قدرت و ایزدکیت از لحاظ صلاحیتی چی از لحاظ مسلحی و دادم شهرداری کابل با صلاحیت کوچک داره من این بیم بسن نظر من از خط کلان ملی رهبری افغانستان از یک اراده ایجاد شد و یک بزرگ سیاسی از به واقعا بکر اراده اگر ایجاد شد میشه مشکل حل بکنین که استملاک باید شد و ساعت شد و زور آباد است اونجا کنسیون بزرگ ایجاد شد و زمینه بزرگ مالی نیاز است اگر چون میکار
تشکر
کار خیلی مزبط است واقعا خیلی پزینه بزرگ سیاسی به دولت افغانستان تحمیل میکنه.
ممنون از تماس شما
احمدی صاحب. صدیقی صاحب وویل چې د کابل خاوره د اوبو د جذب توان نه لري. اصلا ما ته خو کله کله دا سوال پیدا شي چې هلته کله داسې ځای پاته شوی دی ځمکه چې جذب یې نه پار پاته دی ټوله وایي د ده په خپله مرته اشاره وکړه چې اکثره دولتي ځمکې یا هغه ځمکې چې ټاکل شوی وه یو وخت پکې پارک جوړ شي هغه ټوله غصب شوي او حتی په غرونو یې هم کورونه جوړ شوي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
محترم، تاسو ته او تاسو د رادیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه هلا روحانی ام د هلمند ولایت د مارجو ولسوالۍ.
مهرباني کوئ صاحب،
په دا ورسته کې سروان صاحب د هلمند ولایت کې ورسته بارانونو ډیر زیات سخت زیانونه اړولي دي. د خانشین ولسوالۍ، د ګرمسیر ولسوالۍ، د ناوې ولسوالۍ کې همدلته خود لشکرګاه په یو ځینو سیمو کې چې هلته اوبه د هلمند پوی دي نو هلته اوبه اوښتې دي خو ځینې کورونه یې هم زیانمن کړي، زیانې تاوانونه رسولي، مالي تاوانونه یې هم رسولي دي. نو دولت ورته هېڅ
بلې
په رادیوګان کې وایي د هلمند رادیو کې چې موږ
دا ولی دا تاوانونه پیش شوی دی؟ ځینې خلک وایي چې پخوا به خلکو په خپله نهرونه کیندل، پاکول به یا ویالې به صفا کولې، پاکولې به اشر به کول، لیکن اوس خلک ټوله حکومت ته منتظر دي، مؤسسو ته منتظر دي، نو لځکه چې لږ باران هم وسي په سیل بدل شي. په دې برخه کې څه وایست؟
د هلمند سین چې دی د اورسی بارانو کې نو ډېر دغه غلې دي نو دغه د هلمند د سینه لیر پرکشنه کې لکه مثلا ګرمسیل ولسوالۍ د ناوی ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ دغه ځایو کې چې دی هغه منطقه چې هغه ځای کې کورونه ځان سوي دي کورونه وړي دي مالي تاوانونه رسولې دي ځاني تاوانونه رسولې دي نو په دغه د هلمند سینه اوبه ډېرې سوي دي بېخ زیاتې
ډېر زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو.
تشکر از تماستان. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین. بله، بفرمایید.
و علیکم السلام.
جناب فرمان سرکار و لایته سید مصطفی دفتر سیم تو دادا در دل تو اردن بود سلام و سلام عرض می‌کنم.
سلام تو سی مدنی صاحب است. مهربانی.
سلام تو خوشتا تجیر سر جی پنیشان کنم جناب فرمان سید تجیر سیدت سر بارانی چی و خوب سختانه اندر بارانی چی دید رحمت بارانی و حکم مالی آزانی تلخات خلق چنگ یا وقتی دی او تجیر جناب پر نظر باندی داغا دتا بایی آفتون پرندی شکم مبارزه مبارزی آغا سرواکی دی احوام رسی دید داو فرکنگی لکم شکم ساحجی چی اگر اندر نیشی ساحجی چی دی تبایی آفتون و دی خطر امکانات دی باید خلق اگر تبلیغ دی چی دی ساحجی تاسو کل چی دی موسم خراب دی یا به هر خو دو امکانات یو خلک تبلیغ کوي چې تاسو سره صحاونه باید ځان اوسوره یا بل څه چې محفوظه تلاشي فرصو ان دا څه کوم نه نشي نو له څنګه هم باید صدې چې مسئله ټول یو چې حکومت هم باید هغه څنګه ځان د استفادې سره پر وخت عاجل رسیدګي او ترسو دا چې افاتونو تر لاندې خلک ته سر وخت هم داري وشي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کور ودان.
تشکر از تماستان. شنونده برنامه مایکروفون رادیو آزادی هستید. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لرادیو لطفا نیو تل ریشی
کندهار ولایت میوانو تولیدی زطلاق بودی سرکم.
مهربانی کوی زطلاق سیم
سلامونه خو له دې په سوالې کې مسواله زنونه واره ولا سندالي دې له نیم ساجي دا نو زنونه نه دی لګو دي.
ښه، ډېر مننه چې تماس مو ونیو او نظر مو څرګند کړ.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اوس به تو پیغام ولولو. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. افغان بسیم د تاسو وتل شمیرې لري په یو کې یو هم حمزه اقبال د چلال جلال آباد لیکي، وای په جلال آباد کې بارانونه شوي خو زیانونه نه لري. لنه کمرغه محمود روشن چې له غزنی ومن پیغام را لیږي، فکر کوم چې دا پیغام بیم له غزنی وي، باران رحمت دی خو که په ناورین بدل شي حکومت او ولس باید د ژغورنې لپاره یو سي کار وکړي.
محمد قاسم زواک از هلمند می نویسه که در این ولایت زیاد باران باریده و تاوان و خساری زیاد به مردم وارد کرده، اما حکومت تا حالا کمک و توجه نکرده.
کمالالدین چپان ل ارغستان ولسوالی چې د کندهار دی لیکي، وای په ارغستان ولسوالی کې بارانونو کوم تاوان نه دی رسولی. ل نیکه مرخه.
باز هم قلندر از تخار می نویسه که در دشت ها و کوه ها مردم درخت و بوته نگذاشتند و همین مسئله سبب شده تا سیلاب در بخش های مختلف افغانستان سرازیر شود و مصیبت به بار بیاره.
جانو لکندهار لیکلی وی هغه بل ورس دلی په کندهار کې دوړي وی و باران و خو د معلوماتو لمخې تاوان نه دی پیش کړی.
بله، شنونده دیگر گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته که دریای بزرگی که از کنار شهر جدید ولسوالی نهرین میگذره و در دامنی از او هزاران منزل، کلینیک و مکتب قرار داره، دیوار استنادیش تخریب شده. امیدوار هستم که حکومت توجه کنه.
او سمیع الله ناصری لروزگان لگیزاب ولسوالی چه لیکلی دی، اوس هم د گیزاب ولسوالی که باران وری او ډیر سیلابونه راغلی دی، ډیر زیان رسولی دی. تر دې مخکې هم په اروزگان کې تاوانونه پیش سوی ول.
بله، جاوید احمدی از قندار می نویسه که در قندهار باران، البته ریزش باران ادامه داره و به فضل خداوند امسال زیاد باران میباره.
شفیع جان زدران ل د خوست ل نادر شاکوټ ولسوالی سخلی کلی ویدلته ژلی خلکو ته زیانونه اړولې دي، بیګاش په ځینې سیمې وهلې دي. او اسمت الله همت ل ورزګان ل چوری ولسوالی سخلی کلی وی ل مرکزی حکومت څخه زما هیله ده چې د ورزګان ولایت د سیلزپلو سره مرسته وکړي او د ورزګان ولایت امنیت ته هم توجه وکړي. مولا هبت الله د بادغیس ولایت څخه لیکلي دي، البته له مرغاب ولسوالۍ څخه وای باید حکومت کومک وکړي له باران ځپل یو سره.
و نصیر احمد از هلمند نوشته که دری ولایت هم زیاد باران باریده اما حکومت توجه نکرده.
او بل پیغام دی عبدالغفار ده تقوا د دی مخکمه یو پیغام راغلی و لدی به تیر شو دی وای چې باران د خوشحالی سبب ګرځي.
فکر میکنم وقت
خبرونو وخت
خبرها رسیده.